السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې ل 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کور به امن وشانه کې هله او پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار شاهین بنری درته وایي
سلام شهرم بیر دی وخت مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پولیو د مخنیوي پروګرام یو ډاکټر تختول دي د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پاکستان پاکستانی چارواکو تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ مذاکرات شوي او امریکا په واشنگتن کې د افغانستان یو سفارت او دوه نورو ایالتونو کې افغان قونسلګری تر خپل کنټرول لاندې راوست د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پولیو د مخنیوي پروګرام یو ډاکټر تختول دي چارواکي وایي چې ډاکټر زیشان د پولیو کمپاین لپاره سیمې ته ورغلی وو پرون وسلوالو د میرالی حیدرخیلونه تختول دي په دغه اړه مشالي ډو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د روغتیا د څانګې مرستیال مشر ډاکټر شمس الرحمن وویل چې دوی د پولیو ضد کمپاین کې د ډیرو چیلنجونو سره مخ دي او باید ولس ورسره مرسته وکړي
unfortunately da wakia was one and director zisham saib che when stop for officer wo the swat aur wale especially the he team hai de pura aur bad kismati sara nan mister director zisham saib nashta washawai da
دا په داسې حال کې دا چې په شمالي وزیرستان کې پولیو درې نور ماشومان ځپلي دي او دغه تر تیرې میاشتې د 23 منټې څخه کمپاین دوام لري د سیمې مرستیال کمشنر شهید علي خان وایي د تختول شوي ډاکټر د مندرو لپاره حاصل روانې دي بلخوا د میرالی پولیس تانې یو چارواکي مشال لرته ویلي چې پرون د میرالی په خیسور سړک د یو ځای وګړي جسد موندل شوی دی د چارواکو په وینا وجل شوی تن ریجک نومېده او وسلوالو دوه ورځې وړاندې تختولې وو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پاکستانی چارواکو تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ مذاکرات شوې دي چارواکي پرون د نوم نه خودو په شرط د مشال لیډو د خبر مرکزی څنګه ته ویل چې د پیښور کور کمانډر لیفټننت جنرال فیض حمید په دې خبرو اترو کې د پاکستانی پلاوی مشري کوي چارواکي زیاته کړي چې د مذاکرات د افغان طالبانو د کورونو چارو د وزیر سراج الدین حقانی او استخباراتو د مشر عبدالحق وسیق په منځګړیتوب ترسره کیږي د مذاکرات د اسلام آباد د هڅو یو برخه ده چې مخه د طالبانو له خوا د تشدد مخنیول دی روان کال د طالبانو په بریدونو کې په لسګونو پاکستانی سرتیری وجل شوې دي جنرال فیض حمید د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر دی د تحریک طالبان پاکستان لخوا د مخ په زیاتیدونکو غوښ په وړاندې کله د مذاکرات او کله د فوزي عملیاتو لپاره د پاکستان د هڅو مشارکې په دې کې 13 میاشت په افغانستان د نه هوایي بریدونو هم شامل دي چارواکو دا هم منلي چې پاکستان د دوه مهمو کمانډانانو په ګډون د تحریک طالبان پاکستان سل قیدیان خوشی کړی دي د پاکستان پوز وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان دوه مهم کمانډانان وجلی دي د فوز د اړیکو ادارې SPR پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه کمانډانان وجل شوي دي د خبر پاڼې تر مخه یو کمانډان رشید او بل عبدالسلام نومیږي پاکستانی طالبانو لا په دې اړه سندي ویلې امریکا په واشنگتن کې د افغانستان یو سفارت او دوه نورو ایالتونو کې افغان قونسلګری تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي د امریکا د بارونو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د امنیت او دغلته د سامانونو آرشیفونو او مالی شتمنیو د سمبالښت یوازینې ذمواري په غاړه اخیستې ده او تر بلې خبرتیا پورې د وزارت د اجازې نه بغیر څوک دغه ځایونو ته د ورتلو اجازه نه لري دا خبرتیا به نن په فدرالي رجسټر کې خپره شي دا ګام وروسته لغې واخیستل شو کله چې وزارت پریکړه وکړه چې په لیټل نیک نیویارک او د کالیفورنیا په بیورلی هیل سیمو کې سفارت او قونسلګری او د مې په شپړسمه په رسمي توګه سفارتي او د قونسلګری فعالیتونه بند کړل امریکا په افغانستان کې طالبان حکومت په رسمي توګه نه دی منلی او نو ورسره کمی رسمي سفارتي اړیکې لري د بارونو چارو وزارت یو چارواکي ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دا اقدام د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې کم بدلون نه پنه کوي نو موړي زیاته کړي چې امریکا د افغانستان د پخواني حکومت د سفارتکارانو په مشوره د تاسیساتو واک په خپل لاس کې اخیسته دي دا و د دې خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د شاهین بنیری نه د دې سات خبرونه واوریدل په روانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري پا په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پولیو د مخنیوي پروګرام یو ډاکټر تختولې. بلخوا د دې ضلع د صحت څانګې مشر ډاکټر شمس وای خلک د ورسره د میل د رښتمی شروع کیدونکي کمپاین کې همکاري وکړي.
سره به تاسو خامخا مدد کوي ځکه چې زه خو بیٹی مهارې دروازې ته ورسوم خو چې کله د علاقې ولا مش سره تعاون نه وي نو بیا ډېرې مشکلات راتلای شي.
په کابل کې پاکستانی وفد له تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره خبرې اترې کړې ورسته حال درکو. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي په هیواد کې بعد تیل او ګیس نرخونه نه زیاتوي خو څېړونکي وایي دا فیصله به حکومت له مشکلاتو سره مخ کړي.
که سبسیډي نه ختمي نو دومره ریوینیو نشتا چې حکومت چلی یا نور د حکومت کارونه چې کوم دي هغه روان کړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګولی چې د پاکستان ریاست له علي وزیر سره زیاته کوي. د غورځنګ له مشر منظور پښتین مو پوښتلی چې څنګه
چې کله هم ته په یو جیل ته پېښې نو چې په تا څومره هم اف آی آر وي هغه به هلته په هغه ورځ پېښ کېږي. خو دوی په یوه ورځ نه کړل پېښ، دوی بند ساتلی دي یو راوباسي.
د یوناما مشر په کابل کې د طالبانو د بهرنو چارو له وزیر سره لیدو کاته کړی دی. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ د سهار له نه هو شروع کیږي او د مازیګر تر شپږو بجو یې تاسو په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسان چې په خبرونو کې هم واوریدل. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پولیو د مخنیوي د پروګرام یو ډاکټر تختولې دي. د سیمې مرستيال کمشنر وایي د ډاکټر د مندلو لپاره یې حاصل روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه سیمه کې د پولیو وایرس نور درې ماشومان ځپلي. بلخوا د میرعلي په خیسور سړک د یو ځایي وګړي جسد موندل شوی دی. دا تن رجک نومېده او دوه ورځې وړاندې وسلوالو تختولې وو. په دې حق له تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان میرعلي پولیس ثانه یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې رژک نومي کس وسلوالو دوه ورځې وړاندې لګاډي کوس کړی وو. ځان سره یې بوولې او تیره ورځ یې په ګولو ویشتل شوی جسد په میرعلي خیسور سړک موندل شوی. د خیسور اوسیدونکي عبدالرحمن مشال ریډیو ته وویل چې رژک د خیسور زکرخیل اوسیدونکي وو، عام کس وو چې دوه ورځې وړاندې په سره ورځ وسلوالو اغوا کړ، پرون یې وژلې او جسد یې غورځولې دی. بل طرف د شمالي وزیرستان صحت محکمې چارواکو په وینا د پولیو مخنیوي پروګرام یو ډاکټر زیشان چې د ځانګړي پولیو پروګرام لپاره وزیرستان ته راغلی وو پرون د مئی په 18مه د میرعلي حیدرخیلونه وسلوالو اغوا کړې. د شمالي وزیرستان صحت محکمې ضلعي مرستیال مشر ډاکټر شمس وایي چې لس ورځې ځانګړی ټریننګ روان دی چې شمالي وزیرستان کې درې پولیو کیسونه وشول، نو د دغه ځانګړي پروګرام یو ډاکټر وسلوالو اغوا کړ. دوی د مشکلاتو سره مخ دي، سوولس تخواس کړي چې روان مهم کې خپلو ماشومانو ته پولیو قطرې ورکړي چې نور ماشومان له مازورې وژغوري.
چونکی مش کمپین راون د 23 تاریخ نه د پیله مش د ټیمینه وی د ټریننګ کی نو د دې ټریننګ د پورا د بچونه ته چې کوم د ویکسین نه د پوشه طریقه سره ورسی. ان فورچونټلی دا واقعیا وشو نن ډاکټر زیشان صاحب چې وین سټاپ فور افیسر وو د سوات وروغلی او سپیشلی د هغې ټیمې د پورا او بدقسمتی سره نن مش سره ډاکټر زیشان صاحب نشتا وشوای دا مش د وزیرستان خلک ته پیغام ورکوي چې تاریخ نه چکیم مهم راون دا وداشه مش سره به توس خامخا مدد کوي ځکه چې زه خو به ټیم هر دروازې ته ورسو خو چې کله د علاقې ولا مش سره تعاون نه وینو بیا ډېر مشکلات راتلای شي.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وای چې د ډاکټر د خوشي کولو لپاره هڅه روانې دي. پولیسو هم کوششونه تیز کړي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې وسلوال هدفي بامی بریدونه او نور نامنۍ پیښې زیاتې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 12,113 15,315 او 15,155 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوي بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان سرخار کابل کې د پاکستانی وفد او تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ مذاکرات شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفارت منلی چې یو وفد د مذاکراتو لپاره د کابل په سفر دی. دا په داسې حال کې ده چې د پولي دی اړخته په عادي وګړو او امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه ډیر شوي دي. د مذاکراتو د دې نوي دور په اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال طاهر خان زموږ د همکار شاهین بنیري سره دغه معلومات شریک کړي دي.
په کابل کې پاکستان سفارت هم دا منلې ده چې یو پلاوی د پاکستان د امنیتي ادارو په کابل کې موجود دی. البته هغوی چې کوم دا رپورټونه دي چې د عیسائی مشر هم په دغه پلاوی کې دی دا نه پیداوی تصدیق نه کوي، لیکن پلاوی موجود دی، د پلاوی اغي خبره کوي. او دویم دا چې پاکستانی طالبان اوس دا خپل منل دي، خبره روان دي، مذاکرات شته، لیکن دا نه وي چې مذاکرات آیا په افغانستان کې دي چیرته دي، لیکن دا مذاکرات خبره کوي. او نور تفصيلات تر اوسه پور نشته چې په دغه خبرو کې څه شوي دي، لیکن دا سه وړاندې رپورټونه هم وو ځکه چې د طالبانو د پاکستانی طالبانو مهم موضوع چې ودا غیده پر هغه د دې د کېدیان خوشی کول او نه دوه چې کوم مهم دي کېدیان مسلم خان او محمود خان د سوات تحریک طالبان پاکستان په خوانی مشران وو، د پاکستانی دلته ادارو سره بند وو. د دې په اړه باندې ویل شوی چې کوم د افغانستان حکومت او بیا په ځانګړي توګه یادېږي د سراج الدین حقانی ملګری چې هغه په دې کې منځګړتوب یا سہولتکاری کې نو اشاری تسپارل شي. خو بهرحال دواړه غاړې پاکستانی حکومت ادارې او بیا پاکستانی طالبان او دغه رنګ افغان حکومت هم لکه ډیر څه نه وي په دې باندې. او ما خیال چې دغه په ذهن کې بدا وي چې کېدی شي ځنې شیان خلک وته وي چې بچور شي یا سفیسلې وشي پرمختګ وشي، نو ممکن نه چې بیا غیر رسمي سووي، لیکن طالبان پاکستانی منی چې خبره شته او پاکستانی سرچینې منی چې پاکستانی پلاوی په کابل کې موجود دی.
د مخکیم در خان صاحب مذاکرات شوې دي وخت په وخت په مختلفو شکلونو کې مختلفو ځایونو کې، اوس دا مذاکرات هم کېږي د ځل کابل کې کېږي چې د طالبانو په کنټرول کې دي. د مذاکراتو نو ستاسو څه توقعات دي؟ صحیح لیم دي ردی به نتیجې څنګه
ګوره؟ دغه خو شک نشته چې په پاکستان کې بریدونه زیات شوي دي د پاکستانی طالبانو لخوا، او پاکستان سره دا اوس یو تشویش دی چې پاکستانی طالبان د ماضی په نسبت لږغي مضبوط شوي دي، خپه خلک واپس راغلي دي. ټول نه مهم اوس پاکستانی طالبان لپاره پاکستانی طالبان سره اوس ویره نشته په افغانستان کې، دنه ځکه چې پاکستان دوی چې دلته نه فعالیت کوي، نو ډرون حمله اوس نشته چې هغه په نخ کې امریکایانو د بخوا د بخوانی حکومت په شان ځواکونه نشته چې د پاکستانی طالبانو خلاف تل کمپاین چلی. نو تاخ سره هغه ته یو زم پیدا شوی دی خپل بریدونه زیات کړي دي. پاکستان باندې دباو د ماضی په نسبت د پاکستانی طالبانو زیات شوی دی غواړي، لیکن دا یو مشکل مذاکرات تم را آسان نه وي. دا اوس خبره ترسته چې مذاکرات مخکې شوی دي نتیجې نه ورکړي، لیکن اوس د دواړو ضرورت دی. د پاکستان هم ضرورت دی چې مذاکرات له لار روباسي او د افغان طالبانو باندې هم یو دباو تر صحه زوی نمزکه چې مخکې افغانستان کې ویل شي پاکستانی فوجانو په خوست کې په کونړ کې بمبار کړی دی او بیا په خوست کې خو عام خلک او زنانه او ماشومان وژل شي، نو پاګی باندې هم یو دبو شته. او اسمه غي بار بار دا خبره کی چې زمکه برچا خلاف استعمال نه ورکی، دا ما خیر دغه په دغه باندې پاکستان مطمئن نه ښکاری، نو پاګی باندې هم یو دبو دی. او پاکستانی طالبان هم وایي چې ټیک دغه لپاره خوست یو ماحول خو پیدا شو، لیکن بیا د افغانستان حکومت زمواره هم دی. نو بهرحال یو پیچیده مسله ده، لیکن دواړه غاړي غواړي چې سناس نتیجې ورکړي د مذاکرات.
دا و په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې په کابل کې د پاکستانی وفد او تحریک طالبان ترمنځ د شوو خبرو په اړه یې زموږ د همکار شاهین بنیري سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بلوچستان د موساخېلو او شیرانی سیمو ترمنځ د شین غره په ځنګلاتو کې له 13-15 ورځو راهیسې اور لګېدلې ده چې یو شمېر خلک یې بې کوره کړي او د چلغوزو ونې سوځولې دي. صوبایي حکومت د اور وجنې په خاطر له وفاقي حکومت ته د هلیکاپټر غوښتنه کړې ده. صوبایي چارواکو ویلي ډېر زیات اور خپور شوی دی او وجنې د دوی د وس کار نه دی. دا په داسې حال کې دا چې په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د اور لګېدو له وجې ځنګلونو ته ډېر تاوانونه اوښتي دي. په دې هکله تفصیل له کوټې د ایوب ترین رپورټ کې اورو.
د چارواک پوینا چې د بلوچستان په ضلع شیرانی او مساخیل کې د اور د وژنې لپاره نه یوازې ځای لیویز او د ځنګلاتو کارکونکو شپه او ورځ زیار باسي، بلکې د دوی د هڅو برسیره هم اور نه دی کم شوی او تر څو چې د حکومت له لوري د اور وژنې لپاره هلیکاپټر نوی را لېږدول شوی تر هغه وخته پورې پر اور کابو مندل ګران عمل دی. په دې ترڅ کې چې مکله په شنه غره کې د اور وژنې په کار بوخت د ځنګلاتو د ځایي افیسر عتیق خان سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې دوی خپلې ټولې هلې ځلې کړې دي خو تر اوسه په بشپړه توګه اور نه دی مړ کړی.
موږ قتلی ور په لیاري روان یو د غره تخفیز او زموږ د غون واسي د جنګلات ولا کم کسان دي د لوکل کمیټې د څا څوک سیمه ملکیت لري دا غره هغه هغه قتلی جاګه تقریبا 25 کسان دي چې موږ هم د 18-20 کسان موږ فورس ولا دي زیات نه دي. نو موږ خپل مده کې د لګي یو خيزو په خپل روایتي طریقه وای نو موږ داسې کې نکړ نشته په دبرو دی وځو په غنه منه په دغه باندې تاک ماک په دغه به مړو ګزاره به سره کوو نه
بل پلو ته د دې ور لامل پښنغره او کوست سلیمان کې استوګن ډېر خلک او ملداران هم د یو ځای څخه و بل ځای ته کډه شوی دي او ډېرې داسې د چاغه د غره څخه و هوارې ته راشه وسوي دي. دوی د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه ځینو کسانو د مشالېډو سره په خبرو کې وویل په کار دی چې حکومت د غزمنو خلکو سره مرستې وکړي.
دا خان دا د جنگلات په دې کې چې ناشستا هر بوټه ایستا دا اوس واز زموږ سره پوسټ کې ناش بل څه پرور دی ځا او خدا زای نه کوله
ښا خان زرا موسم ور پکې نه کېاته بس دا ولې نو څه چپو سپراو لا غد هو کی نو ځا تا وان در روان دی موسم ور روان دی بغره کې
بل غاړې ته په کوټ کې د ځنګلاتو او ځنګلي حیواناتو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې WWF یو مامور یا مسخیل وای چې د اور لګې دوسخه په زرګونو کړم ځکه باندې بعد چلغوزی او نور جنگلات ته زیان اوشته دي. نو موږ غوښتنه وکړه چې حکومت نه هواج د اور وژن لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي، بلکې د اور د لګیدو په اړه دي هم پلټنه وکړي.
چلغوزه د په افر لاین په دوم لاین کې د زیتون دی پر دریم لاین باندې بیا می فارست دی پاکي اکیشه مودسته هم د چپلو سورته وای او لاندې بیا د نور خشنی بوټي دي. هواګین وی یو ځای څوک اور پل کې به سور نکي خو بیا هواګین څلانسي او چلغوزه خو ته معلومه ده چې هغه خالي هغه غواړي خالي لمبا غواړي تیل لري. دومره مسله دا د سرچ په خوا به دا و د بارانونو چې پکې دل بیا به دا ټیم خلک بالا نه خطل افر ایریا
د نوموړي په وینا چې د تیرو دوو کلو راهیسې په سیمه کې بارانونه نه دي سوي. چلامل په یاد سوي ځنګل کې بوټي اوس بیا جړ سوي او وچ دي. هلته په سیمه کې د ځنګلاتو یو ساتونکو جمعه خان د مئی په 18 نیټه د مشالېډو سره په خبرو کې وویل چې د اور څخه د ځنګل لوی برخه سیزل سوي ده او لږ څه ځای ورته پاتې دي.
ورځ کم وای بس بیا ما شام هوا ډیره تیزه و نن په ورځ زیات وای بیګه ما شام ډیر سمبالی دا نه وسلې وای او ډیر په زور نقصان یې کړی دی. بس یا ته لږ ټوکړه پاد د نورې څکر پاره غ کړی دی.
په دې اړه مچکل د بلوچستان د جنگلاتو د سکتر دوستین جمال دین سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې دوی د نېشنل ډیزاستر منیجمنت اتارټي سره تماس نیولې دي او دا غه څه غوښتنه کړې ده چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ترمنځ د کوه سلیمان په غرنۍ سیمه کې د اور وژنې په خاطر دی الیکاپټر او نوري اسانتیاوي په اجل توګه برابر کړی. نېشنل ډیزاسټر مینجمنت اتارټي ته خط لیکل دی د دې مقصد لپاره به اوبه د خیبر پښتونخوا د ګومل څخه راپورته کوي ځکه چې بل نږدې ځای د اوبو زیرمه نسته. د نوموړي په وینا چې دا یو مشکل عمل دی خو مړ کول مهم دی. د دې وروسته به دوی د اور له امله د سوي نقصان جاج اخلي. ته د بلوچستان له وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم د شنن غره د ځنګلاتو پر اور باندې سخت خواشنی څرګنده کړي او چارواکو ته امر کړی دی چې د اور وژنې لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یاد سوي غرنۍ سیمه کې یاد سوي اور د بلوچستان په برخه کې د مئی په 12 نیټه لګېدلی و. د دې خلک مخه د خیبر پښتونخوا په برخه کې دغه اور لګېدلی و چې له امله هلته هم و ځنګلات ته لوی زیان اوښتی دی.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. که څه هم په پاکستان کې د تیلو او ګیس د نرخونو د کنټرول ادارې یعنی اوګرا روانه میاشت وفاقي حکومت ته د نرخونو د اضافه وړاندیز کړی وو، خو د خزانه وفاقي وزیر ویلي چې حکومت به زاړه نرخونه پر ځای ساتي. د اقتصادي چارو ځنې پوهان وایي حکومت به حکومت په دوو کې ګیر دی، یعنی یا خو به ولست رعایت ورکوي او خپل سیاست او خپل پلویان تبا خپل سیاست بکوي او پلویان با ځان سره ساتي، او کله غنه کوي او سخت فیصله کوي نو د اقتصاد بوج غورل شي خو خپل پلویان او خپل د سیاست په لړ کې با د مشکلاتو سره مخ کیږي. تفصيل د شبیر احمد جان رپورت کې.
د مې په 15 پاکستان آئل اینڈ گیس ریګولیټری اتارټي یا اوګرا پېټرولیم نرخونو کې د زیاتوالي وړاندیز حکومت ته ورکړی. ولی وزیر اعظم شهباز شریف یو وار بیا زاړه نرخونه برقرار ساتلو فیصله کړې ده. د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د مې په 14 ویلي چې د حکومت د پېټرولي مصنوعاتو نرخونو سیوا کولو هیڅ اراده نشته دي. ولی دوی دا په ډاګه نکړه چې دا ځل اوګرا څومره زیاتوالي تجویز کړي. خو دې نړواندې د اپریل په 15 اوګرا د یو لیټر پېټرولو نرخ یو شل روپے د زیاتولو وړاندیز کړو، او هغه وخت هم وزیر اعظم شهباز شریف دغه سمری مسترد کړی و. دغه نرخونه زیاتېدو او دغه ډول سبسیډي ختمولو سره به په اولس او په ملکی معیشت ساسرات وي. پیښور پوهنتون کې د معاشیاتو څانګې پروفیسر ذلاکت خان وایي
که سبسیډي نه ختمي نو دومره ریوینیو نشته چې حکومت چلی یا نور د حکومت کارونه چې کم دي هغه روان کړي، او که سبسیډي ختمي نو دا به د ووټ بینک متاثره کوي. کله چې عمران خان صاحب دا سمیل کا چې یاره زما حکومت ختمیږي نو هغه اعلان وکړو چې جون پوری به دا سبسیډی چې کمې دا به برقرار وي. دا یو داسې هار دی چې راتلونکي حکومت ته په غاړه کې واچو چې نه تختې دي شي او نه سکول شي.
وفاقي د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ترمخه روان می میاش کې د پېټرولیم زړه نرخونه برقرار ساتلو لپاره حکومت 55 اربا او 8 کروڑ روپے سبسیډي منځوري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وایي چې باید حکومتي اتحادیان یو ځای کینی او ملک ته د معاشي بحران نه وباسي.
یو ولسی پارټین کوم شریک حکومت ته په کار دي چې د خپل کینی او د ملک ته د بحران وباسي. د مو پوری چې د نرخونو خبره ده نو د حکومت سره چې دی ډېرې پیسې د یو مت نه پیسې بل مت ته ایستلی شي او د عوامو د ژوند د ښه کولو لپاره پکار دی چې داسې کار وکړي په کوم نان ډیولپمنټ خرچې دي د حکومت په هغې باندې کمی راوستی شي، د فوج په خرچو باندې کمی راوستي، دا شاهانه طرز زندگی چې د خلکو په ټیکسونو باندې راغي په دې باندې کمی راوستي شي، په دې پځای باندې چې په خلکو باندې بوج.
د خزانې وزارت تر مخه دا وخت پاکستان کې د یو لیټر پېټرول نرخ 6.5 روپۍ دی، سپیډ ڈیزل 1.45 پیسې دی، او د یو لیټر په سر حکومت 4.80 روپے او یو اویا پیسې سبسیډي یا رعایت ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پی خبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
دا مشال ریډیو خبرونه دي. پختون ژغورنی غورزنګ تور لګوي چې د پاکستان ریاست له علي وزیر سره په منظمه توګه زیاتې کوي. د دوی په وینا نوموړی په بی اساسه مقدمه کې بند ساتل کیږي. د لهغه ورسته دا چې د یاد غورزنګ یو مشر علي وزیر ته عدالت په یو مقدمه کې ضمانت ورک، نو د کراچۍ پولیسو ورپسې بل مقدمه راوېسته. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي ریاست ته پکار ده له داسې کړنو ډډه وکړي. په علي وزیر تور پوری کیږي چې د ریاست ضد ویناوي کوي، خو هغه دا نه مني. په دې حق له تفصیل د بوریوال کاکړ رپورت کې اورو.
پښتون ژغورنی غورزنګ وای د پاکستان ریاست د بی اساسه مقدمې لاري علي وزیر د دې لپاره په بند کې ساتل غواړي چې لخپلې مبارزې پر شا کړي. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین د مئی پر 13 مشال رډیو ته ویل د علي وزیر پر ضد د مقدمو پر اوړلو کې لا هم له قانون سرغړونه کیږي. دو ویل چې یو پلو دا مقدمه بی اساسه دي او بل پلو په ناقانونه توګه یو په بل پسې عدالت ته وړاندې کیږي.
چې کله هم ته په یو جیل ته پېښې نو چې په تا څومره هم اف آی آر وي هغه به هلته په هغه ورځ پېښ کیږي، خو دوی په یوه ورځ نه کړل پېښ. دوی بند ساتلې دي یو یو راوباسي چې په علي باندې جیل اوګت کی. نو دا د پاکستان ریاست د ظلم او جبر نشانه دي چې موږ سره کوي، نور داسې څه نشته دی.
منظور پښتین زیاته کړه چې دوی له قانون پوهانو سره سلام مشوره کوي چې د سپریم کورټ للارې د دې مسلې څه حل ولټوي. دا له هغه وروسته ده چې د کراچۍ پولیسو د مئی پر 14 له هغه وروسته بل مقدمه راپورته کړه چې د سند های کورټ د مئی پر 11 علي وزیر ته تر دې وړاندې په روانه بل مقدمه کې ضمانت ورکړ. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ بشال رډی ته ویل چې دا اوسنۍ مقدمه په 2013 کال کې د کراچۍ په بوټ بیسن تھانه کې درج شوې وه، خو د په وینا تر دې مخکې ورته پولیسو په دې اړه څه نه ویلي. دا د ریاست ضد وینا کولو په تور کې پر علي وزیر وړاندې شوې څلورمه مقدمه ده، خو په دوو کې هغه ته ضمانت ورکړل شوی دی. په دې تازه راپورته شوې مقدمه کې هغه وخت د پښتون ژغورنی غورزنګ غړی او اوس د ملي جمهوري غورزنګ مشر او د شمالي وزیرستان پارلماني استازي محسن داوړ هم شامل دی. نوموړي د مئی پر 13 مشال راډیو ته ویل چې د ده په وینا داسې بی اساسه مقدمه جوړول په خپل د ریاست لپاره نوره د بدنامۍ خبره ده.
په کراچۍ جلسه چې وا د پی ټی ایم له منې هغه ته چې مونږ تللی وو د کمپین په دوران، نلته مونږ زمونږ ملګری مزمل شاه هغه په فلیټ کې مونږ چیس کلا په هغه باندې فرچه شوې ده چې دا دی دلته چیس کلا او د ریاست خلاف سازش کول. خبره مې نه دی چې په دې ملک کې د ریاست چلن د یو فرد سره هغه د کومیت یا د په یو سیاسي نظریه په بنیاد باندې کیږي، نو ډېر د شرم خبره ده.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر اکبر خان مشال رډی ته ویل چې له علي وزیر سره د یو پاکستانی وګړي په توګه توپیری چلند روان دی. د ویل که چا څه جرم کړی وي نو پر ضد عدالتي کاروایی ضروری ده، خو دا کاروایی باید د پاکستان له آئین او قانون سره سم وي.
پکار دادا چې څومره کیسز دي هغه ایڈوانس دي چې د عدالت مخې ته راوستل شي او عدالت کې یا ټرایل کړي شي کنه کاغذ سزا مستحقی او کاغذ رہی یا ضمانت مستحقی نو په دوه صورتو کې چې هغه ته انصاف ملو شي. دا چې دی لکه یو کیس ختمې ده بل کیس راوړه بل کیس ختمې ده، دا صرف یو سړي سره ذاتی یعنی انعت ساتل دي.
د پښتون ژغورنی غورزنګ مشران چې چیری هم پراخه ولسی غونډه کوي، نو په زیاتره هغوی کې ور باندې د ریاست ضد وینا کولو په تور مقدمه درجیږي. خو دوی دا تور ردوي او وایي چې د پاکستان په آئین کې دننه د پښتنو حقونه غواړي. د پاکستان په خوانی لوی څارنوال قاضي محمد انور وایي علي وزیر لومړی کس نه دی، بلکې د په وینا تل چې حکومت یا استبلیشمنت له کومو سیاستوالو خوښ نه وي نو د هغوی پر ضد یې داسې مقدمې ساتلې وي او یو په بل پسې راپورته کوي. نوموړي وویل چې له های کورټ او سپریم کورټ سره دا واکسته چې له ریاستي ادارو څخه د یو تورن کس پر ضد ټولې مقدمې پر یو ځای طلب کړي او د هغه ریکارډ وساتي. خو قاضي محمد انور زیاته کړه چې پر یو کس درج شوې مقدمه تر هغه وخته د راپورته کولو وړ وي چې عدالت ور باندې څه پریکړه نه وي کړې.
اف آی آر تر هغه پورې اف آی آر وي چې تر هغه کیس تر سر نه وي رسیدلې، هغه ټرایل نه وي شوی او هغه کې سړی یا بری شوی وي یا هغه ته د سزا عدالت ورکړي وي، نو هغه اف آی آر اغه مطلب مودې پوری شي کم دی اغه ژوندۍ وي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر د 2020 کال د دسمبر ل 14 په دې تور بندي دي چې د ریاست ضد وینا یې کړې ده. حکومتي او په ځانګړي توګه پوځي چارواکو تل تور پوري کړی چې پښتون ژغورنې غورزنګ د پردی ایجنډا لمخې د ریاست ضد حلې ځلې کوي. خو علي وزیر وای د ریاست ضد وینا یې نه ده کړې، بلکې د پاکستان په آئین کې دننه د پښتون قام حقونه غواړي او له دې دریځه به د په وینا په هیڅ صورت هم پرشانه سي.
د بوریوال کاکل د دې رپورت سره روانې غړي نیمه ته ورسېدلو. په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې. د شاهین بنیرین د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
سړی مشر دی وخت مهم خبرونه. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د پولیو د مخنیوي پروګرام یو ډاکټر تختورې دی. چارواکي وایي چې ډاکټر زیشان د پولیو کمپاین لپاره سیمې ته راغلی وو او پرون وسلوالو د میرعلي حیدرخیلو څخه تختولې دي. د سیمې مرستیال کمشنر شهید علي خان وایي د تختول شوي ډاکټر د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د پاکستانی چارواکو او تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ مذاکرات شوه دي. یو چارواکي پرون نوم نه خو د پشرت د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ ته ویلي چې د پیښور کور کمانډر لیفټنن جنرال فیض حمید په دې خبرو اترو کې د پاکستانی پلاوی مشري کوي. چارواکي زیاته کړي چې د مذاکرات د افغان طالبانو د کورونو چارو د وزیر سراج الدین حقانی او استخباراتو د مشر عبدالحق وسیق په منځګړیتوب ترسره کیږي. د پاکستان پوز وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان دوه مهم کمانډانان وژلي دي. د فوز د اماړیکو ادارې اس پی آر پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دوه کمانډانان وژل شوي دي. د خبر پاڼې تر مخه یو کمانډان رشید او بل عبدالسلام نومیږي. پاکستاني طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او امریکا په واشنگټن کې د افغانستان یو سفارت او دو نور ایالتونو کې افغان قونسلګری تر خپل کنټرول لاندې راوستي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا ډیپلوماټیکو ماموریتونو د امنیت او دغه د سامانونو آرشیفونو او مالی شتمنیو د سمبالښت یوازینې ذمواري په غاړه اخیستې ده او تر بلې خبرتیا پورې د وزارت د اجازه نه بغیر څوک د غزاینو ته د ورتلو اجازه نه لري.
دا وو شاهین بنیری چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کا او اوس ورزو د ریپورتونو په لور. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا پلاوی مشر د بورا الاینس پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره لیدکاته وکړل چې پکې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ په ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت هم خبرې اترې وشوه. په دې حق له نور حال د احمد شیبر په ریپورت کې ورو
دیبرالاینس په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شموله حکومت د مسلې ترڅنګ د شزو د حقونو زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبري وشوي. اغلی لاینس یاتوی چې د راپورونو له مخې هغه اندیشنې هم د سیشن بي د ورځې د غونډې په ترڅ کې له شاغلی متقی سره مطرح کړي چې ویل کېږي په پنځیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونه شوې ده. پوروسیو کې داسې راپورونه خبره شوې دي چې طالبانو د پنچیر له جنو سیمو ملکیان په زور ایستلې دي. په جنو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خبره شوې دي خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینس د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې څوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ یا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینس ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، د فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدره توکو له منځه وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونې پنځنبه د برالاینس خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د شوزو د حقونو په اړه ژوره اندیشنه څرګنده کړه. خو په پرونی غونډه کې د راپورونو له مخې د یوناما مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اغېزمن وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت په ننګرهار کې د سعودي د ملک سلمان خیریه بنسټ لوري په 2.5 سوه به وزلو مستحق کورنۍ د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شو. د یاد بنسټ مسولین وایي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د 1 میلیون ډالر په ارزښت د خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل کړي چې په جلال آباد خار سربیره په ولسوالیو کې به هم مستحق کورنۍ ته خوراکي توکي ورکوي. بلخوا مرستا اخیستونکي کورنۍ خوشاله دي چې خوراکي توکي ورکړل شو خو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. په دې حق له نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري په ننګرهار کې له 3200 کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ د مې په 18 نیټه له جلال آباد ښار پیل شوه. په افغانستان کې د یاد خیریه بنسټ مسول عبدالرحمن پزلی د مرستو د ویشلو پر مهال خبریالانو ته وویل د افغانستان په وو ولایتونو کې د یاد بنسټ له لوري د 1 میلیون ډالرو په ارزښت سبان د 14000 کورنیو ته خوراکي توکي ورکول کیږي. نوموړی وایي
دغه د خوراکي ویش پروګرام چې دی د مرکز ملک سلمان الاغاثه والاعمال الانسانيه مرکز لخوا تمویل کیږي. دغه پروژه د 1 میلیون ډالرو په ارزښت باندې ده چې 14350 کورنۍ ته مواد ویشل کیږي په وو ولایتونو کې کابل، ننګرهار، کونړ، پکتیا، کندهار او مزار شریف.
فضلی زیتوی چې په جلال آباد خار سربیره په ولسوالیو کې د سروې په بنیاد 3200 مستحق او بیوزلو کورنیو ته د خوراکي توکي ورکول کیږي.
اوس فعلا موږ هر ولایت کې توزیع لرو چې 3200 کورنۍ ته به دغه مواد ویشل کیږي. دغه کورنۍ زموږ د مظلوم ولس غریب خلک دي، یتیمان دي، کونډې دي. هرې کورنۍ ته 30 کیلو وړه، 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو وریجې، 15 کیلو بوره او 15 لیتره غوړي او 2 کیلو خرما ویشل کیږي.
مرسته اخیستونکي کورنۍ وایي په تیرو کلونو کې د جګړو له امله د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي او اوس مهال دا ډول مرستو ته ډېره اړتیا لري. یو کونډه میرمن وایي
هیڅوک مې سرپرست نشته چې دغه وکړي، څوک لاس خو زه کوم دغه نور هم داسې مرسته غواړي چې موږ سره امداد وشي، دغه وشي راته کوم چې کومک را سره وشي. بچی مې زلمی نشته، د یو بچی مې دا نورې مې 15 نه خلګانې لرم.
یو تن سپینګیری چې د کورنۍ سرپرستی ور ترغاړې ده له نورو خیریه بنسټونو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
زما روح لامین دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دغه کومکونه چې کوم دي د خلکو سره چېږي دا ډېر ښه کار دی او د خلکو مشکلات حل کیږي. دا کومکونه خو بسنه نه کوي، د خلکو سره غربت زیات دی او مشکلات زیات دي، پابندیانې دي او بیکاري ده. دا که بنیادي کومکونه وشي دا به ډېره ښه وي.
ننګرهار کې د سعودي د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري د مرستو د ویش لړۍ پر داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې بیوزلی او لوږه اوج ته رسیدلې ده. خیریه ټولنو سربیره د خوراک نړیوال سازمان هم یوازې ننګرهار کې په سلګونو زره کورنیو ته د ټوکنو په ویشلو سره هر میاشت خوراکي توکي ورکوي، خو بیا هم زیات خلک له دغه نړیوالو مرستو بې برخې پاتې کیږي او د لا زیاتو مرستو غوښتونکي دي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
دا مشال ریڈیو خبرونی دی د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په 2.5 کسیزه وفاقي کابینه کې 15 وزارتونه خزو ته ورکړل شوې دي. دغه 15 واړه خزې له مودي رئیس د پاکستان په سیاست کې برخه اخلي. کارپوهان وايي خزو ته د مهمو چوکیو سپارل ښه خبره ده، خو دوی د هیواد په سیاسي چارو کې د خزو د ونډې په زیاتولو ټینګار کوي. ملیحی امیرزاده په خپل ریپورت کې د خزو وزیرانو ژوند او په پاکستانی سیاست کې د هغوی د ګمارنې اغیز ته کتنه کړې ده.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولې دي. هغه 15 سیاستوالان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هنه ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوس پاشا شامل دي. کارپوهان وایي په لوړو وزارتونو د ښځو نومول کېدل یوه خوش آئنده خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ونډه تر دې زیاته شي.
ټولنپوهې ندا کرمانه د اپریل په شلمه مشال ریډیو ته ویل په کابینه کې په پنځو لوړو چوکو زنانه راتلل ښې فیصلې دي، خو د شمیرو له پلوه دا کافي نه دي.
دا ښکاري چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی، چې زما په فکر یو ښه خبره ده. چې د جنس له پلوه وګورو نو په کابینه کې پنځو ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخانی حکومت په وفاقي کابینه کې هم څلور ښځې وي، نو کشمیرو ته وګورو داسې ډېر پرمختګ نه دی. دا ښځې په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوي دي چې ورسره امیدونه ډېر تړلي دي، خو دا د دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د ښځو په ځواکمنې اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې ښځې نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی کر چې په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده، د پاکستان په تاریخ کې واحد خزده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیره ونوموله. هینا ربانی کر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغې د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نه لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی کر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2008 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شوه. هینا ربانی کر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیر ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغې خپل عملي کار له صحافت څخه پیل کړیو چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی و. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر و. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شوه. هغه په 2018 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیه مریم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغې ته د غربت د خاتمې او سماجي تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مریم په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مریم په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2008 کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغې د پیپلز ګوند په ټکټ انتخابات ګټلي وو. شازیه مریم په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شاملو خزینه غړو کې دوه غړي د مسلم لیگ نون دي. یوه پکې مریم اورنګزیب ده چې په رسنو کې یوه فعاله سیاستواله بلل کیږي. مریم اورنګزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویاند وه او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنګزیب په 2014 کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخب شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیر وه. مریم اورنګزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو په ځانګړې چوکۍ منتخب شوه. د مسلم لیگ نون بل غړې عائشه غوس پاشا یوه اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوس په 2014 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخب شوه. عائشه غوس په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړی و. عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ منتخب شوې وه. خبریال او کارپو مزر عباس د اپریل په شلمه مشال ریډیو ته ویل دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهمه وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
کتا سو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او انتر بلوچستان پورې خزی په عمومي چوکیو منتخب شوه. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کوم خزی چې د نیخ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمائندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخې ته راځي. موږ ګورو چې په پارلمان کې په بحث و مباحثه کې د نارینه و مقابل ښځې زیاتې فعالې وي. نو که سیاسي ګوندونه حوصله افزای وکړي نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 19 په 28 غړو مشتملې وفاقي کابینې د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13 د کابینې ډیویژن لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخه په دې کې 1 وفاقي وزیران، 3 د مملکت وزیر وزیران او درې سلاکاران شامل دي. دا ترغی اته ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شاباز شریف د اپریل په 11 د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10 د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک له لارې ختم کړل شو. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې په سیاست کې شایستګي نه تر سترګو کیږي، بلکې سیاستوالان د یو بل پر ضد نازیبا ټکی کاروي. سیلونکي وایي له نورو وختونو پرتله په موجوده دور او بیا په ځانګړې توګه تحریک انصاف ګوند په واکمنۍ کې سیاستوالانو ناسمه ژبه کارولې. دوی وایي د نویمې لسیزې سیاست بیا شروع شوی دی چې پکې د سیاسي مشرانو کردار کشي کیږي. زموږ همکار ګلیاس په دې موجوده ریپورت برابر کړی چې د لیمانی غړو په غګونو پیلېږي.
دا غګونه په بازار کې د دوه کسانو ترمنځ د جګړې نه، بلکې په قومي اسمبلی کې د منتخب شو استازو دي. په قومي اسمبلی کې د تیر کال جون میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال د هغه وخت واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړو د مخالفو ګوندونو پر ضد شعارونه او نازیبا ټکی کارول. د پاکستان په سیاست کې دا لومړی وار نه دی چې پارلماني غړي یا مشران یې داسې غیر پارلماني ژبه استعمال کړي وي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وایي د پاکستان سیاست له ډیرو پړاوونو تیر شوی. په دې کې فوزي واکمنۍ بیا سیاسي حکومتونه راغلي، خو په موجوده وخت کې بیا د نویمې لسیزې سیاست شروع شوی دی چې شایستګي پکې کمه ده. حسن خان د مې په څلورمه مشال لري ویل چې فوزي امیر ایوب خان واکمنۍ کې سیاستوالانو پر ضد سپکې خبرې کړي. بیا په اویایمه لسیزه کې ذوالفقار علي بټو په وخت کې د سیاستوالانو کردار کوشي نه کېده، بلکې پر مسلو او د هیواد د پرمختګ په اړه به بحثونه او تقریرونه کول.
ذوالفقار علي بټو د سیاست یو بالکل ټوټلی نوې سټایل او هغه ټیم کې هغه په سیاست کې د مچویزم چې کوم دی غنه لستونه به راخلی وو، اسکو نه چولنګا اور دې بنه پرې دمو دې بنه پرې دمو. اینه پس بیا راغې ملټری ډیکټیټر راغې، ډیکټیټر بیا راغې اسلامست په سر او دا ډیکټیټر نه پس بیا 11 ایئر پس بیا ډیموکراسي ریسټور شو. لا 10 ایئر زو د بنظیر بټو صاحب او د نواز شریف صاحب دا هغه ټیم کې ګټه سو خیالو نو میاسه د نواز شریف صاحب د دې طرفه د پیپلس پارټي خلاف یا پیپلس پارټي خلاف چې د دې طرفه کم لینگویج به استعمال دونو هغه ډیر زیات هغه هم ډیر خاص شو، بلکې دې پوری تلې دي چیرې باقاعده د یو بل بلکې خاص توګه توسته بیا دي چې د بنظیر بټو صاحب کم کریکټر اف نیشن هغه ټیم کې مخالف ډلې هغه ټیم کې پاکستان مسلم لیگ نونو ریچ به کونو هغه د چانه یې نه دي.
د حسن خان په وینا ته پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف په وخت کې نواز شریف او بنظیر بټو میثاق جمهوریت لاسلیک کړو، نو په هغه دور کې بیا سیاستوالانو د یو بل پر ضد سپکې خبرې نه کولې. د ویل چې ل 2008 راپدی خو په سیاست کې احترام زیات شو او سیاسي پختګي هم پکې رااله. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو نصر جاوید دریز دری ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر راتلو سره په سیاست کې شایستګي ختمه شوې ده او نه یوازې پاکستان بلکې نورو هیوادونو کې هم ورته حالات دي. د زیاته کړه چې د دې مقصد د سیاسي مخالفینو پر ضد په خلکو کې نفرت او کرکه خورول دي.
تحریک انصاف ګوند پارلماني پلیټ فارم د سیاسي اهدافو لپاره په سمو توګه نه کاروي. هغه پارلمان به وقت کړی دی. زما په فکر د نوې ملي لسیزې تقابل د موجوده سیاسي حالاتو سره نه دی کول پکار، ځکه چې په نوې ملي لسیزې کې به هر څه د پارلمان دننه وو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 2013 کال انتخاباتو کې بریا وروسته ائتلافي حکومت جوړ کړی وو، خو د مخالفو سیاسي ګوندونو د روان کال د اپریل پر 10 د بې باورۍ تحریک د لارې ختم کړو. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمېدو مخکې او وروسته نوموړي په ولسی جلسو کې د خپل سیاسي مخالفینو او مشرانو پر ضد سپکې خبرې کولې، لکه چاته ډیزل او چاته پالیشی ویل.
اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے.
جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. ایک ان میں سے نانی ہو گئی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ.
فضلو
په پیښور پونتون کې د سیاسياتو څنګ په خوانې مشر ډاکټر عبدالرؤف د مې په سلورم مشال لته ویل چې پاکستان ترقې پذیر ملک دی او په دې کې جمهوریت مستحکم کیدو کې به وخت لګي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره حالات سمیدي شي خو کچري سیاسي تسلسل وساتل شي. نو موري په سیاست کې د غیر اخلاقي رویو تر شا وجوهات پاړه ویل
غټه وجه خو دا ده چې د دې کوم لیډرشپ ته هغه داسې لار خپل کړی دا غي پښتي د دې فالوورز هم غلار تر سره روان خو دغه نه علاوه زمونږ بعض معاشرتی داسې حالات پاتې دي چې هغه هم دې طرف ته لکه یو لار ورته خی لکه تاسو ته معلومه ده چې د تیرو ډیر سو سلويختو کالونو دلته کې اکستریمیزم او مذهب په بنیاد باندې تاوتریخواله او دا غي په نتیجه کې کوم جدید تعلیم یافته یا تعلیم کې د هغه طرف ته دخل کو رویه منفی رویه او هغه مخ په وړاندې لا نه ولا مخ کې هغه مذهبي نفرت او اوس کې نو هغه یو سیاسي نفرت شکل اختیار.
سیاسي چارو شونکو وايي موجوده سیاستوالان باید د نویمې لسیزې څخه زده کړه وکړي او د یو بل پر ضد د کنزلو او سپکو خبرو پر ځای سیاسي بصیرت څخه کار واخلي او خپل پام د پروپاګاندا پر ځای د ولس مسلو حل کولو په لور واړوي.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې ندی ال شوي نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نوې کول او دا قام په دې پیول د سیاست څه شی دی او سیاسي خلک راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
اور یک موږ د لوګې نمرو کزا موږ بچی مریدا به غارې دا لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زموږ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دمر آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړواله خلک انتی پور تکړی کلاشن کو زناډه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په منګورا کې د سواد د نوموړي شاعر او لیکوال طالبمند تنها د نوي چاپ شوی کتاب د مخکتنې دستور او شو. په دې دستور کې شاعرانو او طالبمند تنها مینوالو ته د هغه په ژوند او ادبي زیار خبري وکړي او د ادب د وده لپاره د هغه کلاونه واستایل. دستورې په یو برخه کې مشاعره هم وشوه چې شاعرانو پکې خپل کلامونه وړاندې کړل. زموږ همکار نیاز احمد خان هم د محفل ته ورغلی دی او د ریپورت کې حال راکړي. د دې ریپورت نه پاس درته د فیاض خیشکی په غږ سندره هم لرو د مشال ترڅنګ وسې.
ستا په بڼو باندې زخم شوم لا علاج شوم ستا په بڼو باندې زخم شوم لا علاج شوم تا مې پختنا د پریز نه د دارو کړی دا او د دارو کړی دا حسم ټول عمر.
دا غږ د زلمی خوږجبي شاعر سلطان زرین دی چې د نوي چاپ شوی کتاب ډیوی د یو نظم برخه ده. د نوي کتاب ډیوی لیکوال طالبان تنها چې تیر کال د مې په میاشت کې د سلور نوي کالو په عمر کې مړ وو او یو شمېر کتابونه لیکلي خو ناچاپ دي. وروسته بچو ورله اوړمنې د نظمونو کتاب چاپ کړ. سوات ادبي ملګري نومې ټولنې را جوړ کړی شوی ادبي دستورې ته په اوړمۍ کې ځای لیکوال احسان الله شاهد خپل مقاله کې وایي
د یو خل لیکوال سره سره یو سماجی شخصیت وو. پښتو او پښتون قام باندې مین وو. د امن یو پیغام وو او د امنیت لپاره یې عملی ګامونه پورته کول. د دشمنو تربګنو د ختمولو لپاره به شپه او ورځ منډې ترړې وهلې. جرګې مرکې به یې کولې. یو روغوال شخصیت وو. د ډیر کم تعلیم باوجود د تعلیم د اهمیت نه پوره پوره خبر وو. تنها صاحب د غزل او نظم استاد شاعر وو.
دستور کې د سواد، بونیر، شنګلې، دیر، ملکن او نور سیمو شاعرانو په لیکوال طالبان تنها د وینا سره سره د هغه په ادبي خدماتو نظمونه هم ویل چې پکې د منګورې زپرالی ناس په ترنم کې وای
استاد روخانه او استاد سترګو کې وی خپل دی وی د جوان کاروان ته د پلار قطار ولی دی وی د معرفت په مینانو دی وی شلی دی وی هر تیاری ته دیوی لاسو کی نیول دیوی درنا گانو قاتلانو کو وجل دیوی درنا گانو قاتلانو کو وجل دیوی تک تنہا وی خو تنہا دی بلول دیوی
د دستوري مشر میرمات د ملکن ضلع پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر په دغه مهال ویل چې د پښتو ژبې خدمت کوونکي ټول لیکوالان شاعران یادول او ستاینه کول د خپل ژبې خدمت دی
او ما د هر شعر نه دا اندازه ولګوله چې هغه د انسان په وجود کې چې دوه کمې خبرې دي یو وجود دی او یو روح دی دې سړي د انسان د روح د غذا لپاره ډېر زیات کار کړی دی او کوشش یې دا کړی دی چې د انسان د روح د غذا اهتمام وکړي نو زه لکه داسې په دې حواله ځان ته بدقسمت ویم چې د تنها صاحب سره مې ډېره ناسته نه ده شوې.
ادبی دستوره کې د لیکوال تقریباً تنها کتاب دیوه د خرڅ لپاره ایښودای شو. خرڅونکي وایي چې د کتاب ټوله ګټه به د پښتو ژبې هغه لیکوالانو ته د کتاب چاپ لپاره ورکوي کوم چې د کتاب چاپ کولو توان نه لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے
غمزه جوړ په محفل کې داشنا پتا نظرو